ماسپخین یو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې ز هارون بچا تاسو سلامونه وایم په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمیر سمیزو موضوعات رپورټونه او د مشال رادیو 19 پروګرام حجرا درورو خبرونه له انیسه اجمل اور
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تیر ورځ په مری کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شوې دي د پیښور په چینه سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په یوې بنی چاودنه کې دوه کسان زخمیان شوې دي او د اروپا مشرانو د یونان وزیر اعظم ته یوه بله موکه ورکړې ده چې د پراخو اصلاحاتو له لارې خپل هیواد په اقتصادي توګه د تباه کېدو نه بچ کړي اوسته خبرونه تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي تیر ورځ د افغان حکومت او د طالبانو استازي پر دې خبره سلا شوې دي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره به خبرو ته دوام ورکړي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پر لیکل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي د غوښمنو پر بنیاد چې پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره مرسته کوي تیر ورځ د پاکستان په قربتوب په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې خبرپاڼه زیاتوي چې په دې خبرو کې د چین او امریکا استازو هم برخه اخیستې وه د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ په دویمه غونډه د روژې میاشتې نه پس کیږي بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې یاد وزارت د پاکستان لخوا د خبرو د زمینی په برابرولو کې د پاکستان امریکا او د چین د هڅو ستاینه کوي د پیښور په چینه سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په یوې بمی چاودنه کې دوه کسان ژوبل شوي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی د بمونو د ناکاره کولو او یا د بم ډسپوزل سکواډ څانګې مشر آی جی شفقت ملک نن پیښور کې خبریالانو ته وویل چې چاودیدونکي مواد د سړک په غاړه ایښودل شوي وو او هدف یې د پولیسو ګاډۍ وو خو د نوموړي په خبره په پیښه کې ژوبل شوي کسان اولسي وګړي دي لشکر اسلام وسله والې ډلې د پیښې پړه منلې ده د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش کومندان دغه مرستیال او 15 نور وسلوال وجل شوي دي د ملي امنیت د ریاست لخوا پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د داعش ډلې کومندان ګلزمان د خراسان ولایت لپاره د یادې ډلې دویم لوی کومندان و خبر پاڼه زیاتوي چې د ملي امنیت ریاست په افغانستان کې د داعش د وسلوالو پر ضد ځانګړی ځواک هم جوړ کړی دی د کاپیسا د ښځو چارو ریاست په دې ولایت کې د یوې ښځینه پولیسې په کور حمله کوونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده د کاپیسا پولیسه نفسګل چې پرون په حمله کې زخمي شوې وه په روغتون کې بستر ده په حمله کې د نفسګل زوی وژل شوی دی د کاپیسا د ښځو چارو رئیسې سفورا کوهستانی پرون مشال ریډیو ته وویل دوی ډېر افسوس کوي چې د داسې زړورې پولیسې په کور د شپې حمله شوې نوموړي زیاتوي داسې حملې پر دوی بد اغېز کوي خو دا پېښې د دوی د هڅو مخنیوی نشي کولی د کاپیسا امنیتي چارواکو بیا ویلي دي چې څلور حمله کوونکي نیول شوي هم دي له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی پرون د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د اتو ورځو پوځي خرچې د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړې کړي د ملالی یوسفزی د ادارې ملاله فنډ په حواله هر کال د وړیا تعلیم لپاره 9.5 ارب ډالره پکار دي ملالی یوسفزی پرون د ناروې په اوسلو کې نړیوالې غونډې ته وویل چې یوازې په اتو ورځو کې 9.5 بلین ډالره پر پوځي اخراجاتو لګول کیږي ملالی زبا د جولای په 12مه نیټه د 1300 کلونو شي خبرونه د مشال ریډیو نوره ډیپلوماټان وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو د استازو ترمنځ په خبرو کې هغه وخت اختلافات پیدا شول چې ایران په اخیری وخت کې د خپلو روایتي وسلو او د میسایلو پروګرام څخه د ملګرو ملتونو د بندیزونو لرې کولو معامله راپورته کړه له دې وړاندې د ایران زیات پام د اروپایي اتحادیې او امریکا لخوا په اقتصادي بندیزونو و چې له وجې د ایران اقتصاد کمزوری شوی دی خو په دې وروستیو کې ایران د غوښتنې هم پیل کړې چې د یو تړون د کېدو په صورت کې د سر تر زره دوی د بلاستیک میسایلو پروګرام او د وسلو د تجارت څخه د ملګرو ملتونو بندیزونه هم لري کړل شي. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په سر یو حتمي تړون ته د رسیدو لپاره په ویانا کې خبرې روانې دي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی ویلي دي چې یو تړون یوازې هغه مهال سمانه لري چې پر یو وخت ټول بندیزونه لري کړی شي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او خپه شوو مشرانو د یونان وزیر اعظم ته یو بله موقع ورکړې چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان په اقتصادي توګه د تباهیدو نه وژغوري. د یونان وزیر اعظم په دې کې پاتې راغلی چې پرون په یو غونډه کې د پراخو اصلاحاتو جزئیات د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د اروپایي هیوادونو مشران پرون په نه لیوالتیا سره سلا شول چې د یونان د بحران په اړه به د جولای په 12مه بیا غونډه کوي او تر هغې به د اروپا مرکزي بانک ته اختیار وي چې د یونان بانکونو ته پیسې ورکړي. د اروپایي ټولنې مشر د دې اتحادیې له تیشتو غړو وغوښتل چې د بروسلز په راتلونکي غونډه کې برخه واخلي. نوموړي ویلي دي کېدای شي دا د اروپا د تاریخ یوه مهمه مرحله وي. د فرانس ولسمشر هم ویلي دي چې دا یوازې یونان پورې تړلې مسأله نه ده، بلکې دا د اروپایي اتحادیې له راتلونکي سره تړلې خبره ده. وروستۍ خبر دا چې په سعودي عرب کې چارواکي وایي چې د جون په 26مه نیټه په کویت کې په یو جماعت له برید سره تړاو لرونکي درې رونه نیولې دي. چارواکي وایي چې دا درې رونه د سعودي عرب سره تعلق لري او په یاده پیښه کې 26 تنه وژل شوي وو. د کویت په یو ښار کې د شیاګانو په جماعت د سانمرګي برید پړه اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. سعودي حکومتي خبري اژانس د کورنیو چارو د وزارت په حواله ویلي دي چې په درېو واړو مشکوکو کسانو کې یو تن د کویت له پولې خافیجي سره نږدې وروسته لاغې ونیو چې په امنیتي ځواکونه یې ډسې کولې. دویم تن یې په کویت کې نیولې او درېیم مشکوکه تن یې د سعودي په جنوب مغربي ښار طائف کې نیولې دی. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار احمد الله درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخیستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104.40 روپۍ او 104.50 روپۍ. یو پاؤنډ 109.50 روپۍ او 109.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ 20.40 روپۍ. یو افغانۍ 1.01 روپۍ او 1.03 روپۍ. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 6.5، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 6.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اورئ. پاکستان وایي د افغانستان د روغې جوړې په هدف یې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو لړۍ پیل کړې. د سیمه ییزو چارو شنونکي په دغو خبرو کې د افغان طالبانو د اصلي استازو ګډون مهم بولي.
د طالبانو کم اصلي خلک دي، د هغې دفتر نه بغیر پاکستان یا نور خلک واړي خبرو ته خلک کېنوي، د دوی ژغه بیا نتیجې ورنکړي.
له شمالي وزیرستان د بېکوره کړل شوو خلکو خپلو کورونو ته د بیرته ورستنولو حکومتي پروګرام دوام لري. بیرته ستنېدونکي کډوال البته اندېښمن دي چې خپلو سیمو ته کله ولاړ شي نو څه کار روزګار به کوي.
روزګار و زمونږ مکې باغونه دي، اوس خو هغه هر څه ختم شوي دي. مونږ ته داسې اندازه نه لګي چې مونږ بیا لاړ شي هلته بیا به یې څه کوي.
او فاټا سیکرټریټ وایي د قبالي سیمو په سکولونو کې د ماشومانو شمیر په پام کې نیولو سره به استادان په کار ګماري. د قبالي سیمو د سکولونو استادان د حکومت دغه اقدام ستایي او وایي چې په ترڅ کې به یې هغلته د ماشومانو د تعلیم کچه ښه شي. حجرا 19 پروگرام هم درورو هیله دا له مشال ریډیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای پرون د پنجاب صوبې په مری خار کې د دوی په منځګړی توپ د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په شوو مذاکراتو کې دواړه غاړې په افغانستان او سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره په هلو ځلو کولو سلا شوې دي. د یاد وزارت په نننۍ خبر پاڼه کې ویل شوي چې بل داسې ملاقات په لروجې وروسته د دواړو خواو د خوښي په کوم ځای کې کیږي. پاکستان وایي د افغانستان د روغې جوړې په دغو خبرو کې د امریکا او چین استازي هم موجود وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او طالبانو یو مشر ملا عبدالجلیل په دغه مذاکراتو کې د خپلې ډلې مشري کوله. اسلام آباد پرې د رابی اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا مری کې د افغانستان حکومت او د افغانستان تحریک طالبان ترمنځ د نهې په ورځ یو غونډه شوې ده چې پکې د امریکا او د چین نمائندو هم ګډون کړی دی. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه وایي چې په غونډه کې ګډون کوونکو په افغانستان او منطقه کې د امن په اړه د مجموعي خواهش اظهار کړو او په افغانستان کې امن او مصلحت په لړ کې په طریقې کار یې هم غور وکړو. خبر پاڼې په وینا چې غونډه کې ګډون کوونکو مذاکرات جاری ساتلو باندې اتفاق کړی دی او بله غونډه په اتفاقي رایه د روژې میاشت نپس پکیږي. د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه کې لیکي چې د فریقین ترمنځ په دې خبره هم اتفاق وشو چې هر اړخ به د امن لپاره پوره اخلاص او عزم سره کار کوي. په دې ملاقات کې د ټولو قواو ترمنځ د اعتماد ساتنې په ضرورت هم زور ورکړی شو. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې امن پسې کولو او مفاهمتي امن لپاره د دې ملاقات میزبانی وکړه او دا په دې لړ کې د پاکستان د کوششونو برخه وه. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي موږ د ملګري ملتونو په شمول د هغه نورو شراکت دارو مننه کو چا چې افغانستان کې امن استحکام او ترقی لپاره د خپلې حصے کردار لوبولې دي. د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ په مری کې شوی مذاکراتو په اړه د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن وایي چې دا یو ښه ګام دی، باید چې دا عمل مخ په وړاندې لاړ شي. خو دی وایي چې په دې کې کومو طالبانو ګډون کړی دی نو کتل به دا وي چې آیا دا طالبان د افغان طالبانو مشر ملا عمر پر رضا ټاکل شي وو که نه.
دې کې داسې خلک نشته ګینې چې سړی ووایي چې دا خاص د ملا عمر چې کوم دی هغه ډېر نږدې خلک دی او د هغې نمایندګي کولی شي. او بله دا خبره ده چې طالبانو دا خبره لا تصدیق کړې نه ده چې دا کوم هیئت دلته خبرې کوي په مری کې، نو دا د هغې په صلاح په مشوره باندې راغلی دی. د هغې دا اعلان وکړي بیا خو زه فکر کوم چې دا ډېره لویه خبره ده، ډېره لویه کامیابي ده.
بلخوا د افغان امورو ماهر او خبریال طاهر خان وایي چې امن او مفاهمتي عمل په لړ کې د پاکستان کردار اهم دی او اوس داسې ښکاري چې پاکستان په دې اړه عملي ګامونه اخیستل غواړي.
امریکا او دغه رنګ چین زمونږ ګاونډي هیوادونه د پاکستان او دغه رنګ پخپل افغانستان حکومت هغې د پاکستان رول ته ځکه اهمیت ورکوي چې د پاکستان ټولو افغانو ډلو سره هغې سره رابطې د کلونو کلونو نه پاتې دي. د پاکستان رول ډېر مهم دی، خو دا خبره ډېره زیاته مهمه ده چې د طالبانو کوم اصلي خلک دي د خبرو واک هغې چې کوم مشرانو طالبانو ته ورکړی دی، کوم دفتر ته ورکړی دی، هغه باید چې په پام کې ونیول شي، ځکه د هغې دفتر نه بغیر که پاکستان یا نور خلک غواړي چې خبرو ته څه خلک کېنوي د دې ژغه بیا نتیجې ورنکړي.
یاد دي وي طالبانو د افغانستان حکومت سره مذاکرات شروع کولو نه مخکې د غیر ملکي پوځونو د انخلال شرط لګولی وو. دا دې هم یادوي چې په دې وروستیو کې قطر، چین او ناروې کې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ ملاقاتونه شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو سره لدی چې وسلوالو طالبان په افغانستان کې خونړۍ حمله جاری ساتلی، اسلام آباد ته د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت او افغان طالبانو د هیئتونو تګ د ولسمشر اشرف غنی د حکومت تر ټولو تازه هڅه ګڼل کیږي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ د دې خبرو هرکلی کړی او د پاکستان حکومت یې ستایلې چې داسې پرمختګ ته یې زمینه برابر کړې ده. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي حکومت به د طالبانو د استازو سره د سولې په مذاکرو کې له قوي موقفه خبرې کوي. ښاغلی غنی پرون په کابل کې د شمیر سیاسي څارونکو او ژورنالیستانو سره وکتل. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی په دې غونډه کې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو او په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي پر بېلابېلو اړخونو بحث کړی دی. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی ویلي چې د سولې په مقدماتي خبرو کې به پر دریو مهمو مسلو بحث وشي، چې د سولې د مذاکرو د بهیر دوام، د باور رامنځته کولو لپاره هڅې او د دواړو خواو لپاره د مهمو مسلو د لست جوړول دي. ښاغلی غنی او اربیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې به یوازې د افغانانو ترمنځ یا بین الافغانی وي او افغانان به یې رهبري کوي. د ولسمشر غنی په باور د سیمې هیوادو نړیوالو او د افغانستان د حکومت مخالفو ډلو ته څرګنده شوې چې د افغانستان د امنیتي ځواکو ماتې امکان نه لري، نو له دې امله به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت لاس بر وي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومت یې هڅې کوي چې په پیل کې د تشدد او په دې هیواد کې د روانو نښتو اندازه راکمه سي. د افغانستان ولسمشر ډاډ ورکړی چې د سولې لپاره په مذاکرو کې به د ښځو ونډه خوندي وي. ښاغلي غنی ویلي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون د اول او دوهم فصل پر تعدیل بحث نه کوي. بله مسله چې د ولسمشر غنی په وینا د طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې نه ده شامله شوې او په راتلونکي کې هم خبرې نه شي ورباندې کېدلی، هغه د ډیورنډ کرښې برخلیک دی. ولسمشر غنی ویلي د نړۍ او سیمې هیوادونه پر دې پوهېدلي چې د افغانستان امنیت او سولې ته اړتیا لري. له بله پلوه سپینې ماڼۍ د پاکستان د حکومت ستاینه کړې چې په خپله خاوره کې د افغانستان د دولت او د طالبانو استازو ته د خبرو زمینه برابره کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جاشارنس په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. جاشارنس پرون په واشنگټن کې ژورنالیستانو ته په دې اړه وویل، دغه خبرې د با اعتبار سولې لپاره یو مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته یې اولویت ورکړی او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
پاکستان تر هغې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربه دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې له پاکستانه غوښتي وو چې د افغانستان د سولې په لړ کې عملي ګامونه واخلي. د سیاسي چارو پوهان له اسلام آباد سره نږدې په مری ښار کې شوې خبرې مهمې بولي. دوی په همدې حال کې دا هم وایي چې که د پاکستان د ملکي حکومت او پوځ پالیسي یوه شي نو دا مذاکرات نتیجه ورکولی شي. زبی شفق پرې له پیښوره رپورټ راکوي.
د سیاسي او سیمهیزو چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د حکومت لخوا په پایتخت اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د زمینې برابرولو هرکلی کوي. په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان لپاره ګټور بولي او ټینګار کوي چې پاکستان باید دا زمینه ډېره پخوا برابره کړې وای. په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ لیدل کتل تر هغې وروسته کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده مخکې له پاکستانه غوښتي ول چې د افغانستان د سولې په پروسې کې د رښتینې مرسته او په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې د سوالو او د غوډ مشرانو په ضد عملیات وکړي. په عین حال کې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو سرونکو په اسلام آباد کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د زمینه برابرولو هرکلی کوي. د سیاسي او سیمهیزو چارو افغان کارپوه سمی یوسفزی په دې اړه وویل،
پاکستان خپل داسې حالاتو سره مخامخ دی چې د طالبانو بریدونه دي ورباندې کېدل یا په وزیرستان کې خپل عملیات شروع کړي دي، خو تر هغه حده پورې چې دوی د طالبانو نظام ته په خپل هېواد کې خطر ګڼي، تر هغه حده خو دوی کوشش کوي چې طالبان دي هغه یا له منځه یوسي یا ورسره خبرې وکړي یا داسې یو حالت ته راولي چې د حکومت خلاف جګړې ونکړي. آیا د افغانستان امن د دوی په ګټه ده؟ نو که وګورو زما په خیال د افغانستان امن د پاکستان په ګټه وي او د پاکستان د اقتصاد دپاره، د پاکستان د ولس دپاره، د خلکو دپاره هغه په ګټه تمامېږي. او هر هر هېواد چې په ګاونډي هېواد کې جګړې وي، مشکلات وي، یا د طالبانو یا د نورو جګړه مارو ډولو جګړې وي، خبره د دوی منفی اثرات په ګاونډي هېوادونو باندې لویږي.
دغه افغان پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته راغلی چې ویل کېږي تر دې مخکې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د چین په اړمچي کې هم ملاقات شوی دی. خو آیا په اسلام آباد کې به د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبرې ترې څه نتیجه ورکړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمهیزو چارو سرونکی شمیم شاهد وایي،
دا یو ډېره ښه خبره ده چې پکار ده د پاکستان د لس کال وړاندې کړی دی، ډېره درست آیا ډېره تباهي وشوه په دې منځ کې. د نتیجو پاک ده مونږ دا ویلی شو چې کوم افغان دولت چې کوم دی هغه د پاکستان نه ډېر زیات امیدونه لري، د دې کامیابۍ ډېر زیات انحصار د پاکستان د دولت د پالیسیو سره دی. د بده مرغه تر اوسه پورې د ترهاګرۍ په حق له افغانستان سره د تعلقاتو په حق له او د شم د بشردوی په حق له باندې اوسه پورې په پاکستان کې یو پالیسی نه ده.
دا یادونه ورته چې په دې وروستیو کې پاکستان بیا بیټینګار کوي چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي او په دې لړ کې به خپل مرستې جاري وساتي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2110، 15315، 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په دې ورستیو کې کبالی سیمو څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېدل شروع شوي دي. حکومتي چارواکي دعوی کوي چې هغوی ته د هغو په کلیو کې د بیا بحاله انتظام کړی او سهولتونه ورته برابر کړي، خو واپس تونکي ډیری خلک په دې اړه اندېښنې لري. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ځینو وویل چې له بې کوره کېدو مخکې دوی ښه کاروبارونه درلودل چې اوس یې د بیا بحاله ډیر امید نه لري. پر دې موضوع د مجید بابر رپورټ ورو.
د سرکاري شمیرې تر مخه دا مهال د بیلابیلو قبایلي سیمو نه څه د پاسه 15 لک خلک بې کوره دي، خو د تیرو څو میاشتو نه د ځینو قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک په جزوي توګه خپلو سیمو ته ستنېږي. حکومت وایي چې د راتلونکي کال تر جولای تر میاشتې د دغو ټولو بې کوره شوو خلکو ستنېدل یې په پلان کې دي. پوښتنه دا ده چې دغه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي، نو د خپلو کورنو د خصمانۍ لپاره به څه کوي؟ د جنوبي وزیرستان د میرالینا بې کوره شوی انور الله د دې پوښتنې په ځواب کې وایي:
کلال تری پکلی کے روزگار وہ زمونگا عزما کے باغونا بھی اس کو آگا ہر سے ختم شری دی منگ سدا سے اندازہ نہ لگی کہ مونگ دیا لاڑی التا دیا وے کری کم دا رشن رکھوی اگے رشن باندھے وے گزارا بھی فی الحال
د خیبر قبائلی سیمی د تیرا واجد علی چې په دې نګدو کې خپل سیمی ته سره د کورونا سن شوی دی وای چې روزګار په هغه صورت کې شروع کې دی شي چې خپل سیمی ته تګ را تک په خلاص مټ کې دی شوی. د دې په خبره تیرا ته تګ داس دی لکه چې بهرنی هیواد ته سوق سی
سامانونه خو خود نشي وړلای چې داسې سړی روان شي کنه، نو هغه په خپل باندې هم نشي تللای لکه سړی بهر ملک روان وي ولې هغه ویزا په بورډ داسې نه وي کنه، نو هغه بهر نه پرېږي. دا شرط کار دی چې څه میدان نه داخلېږي نو ته به پوره مکمل خپل هغه ته
د شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکی منور شاه وایي چې د میرعلي د بتاسو بازار کې یو خانداني دکان و چې د ټولې کورنۍ خصمانه پرې کېده، خو اوس نه هغه دکان شته او نه هغه بازار.
دکان ولته کې او هغه ته موږ لکه سامان وړلو د مطلب د خرڅولو یو ښه ښکلی کاروبار و، نو موږ به هغه باندې ښه ښکلی ګزاره کېدله. که چېرته څوک ځي هلته کې یا موږ فصل ته ځي، نو زیر خبره دی مونږ هیڅ هم نشي کولی. ته وایې چې سړی لاړ شي هلته دکان جوړ کو، ظاهر خبره ده چې موږ هلته لاړ شي فلحال د یو مودې پورې د یو وخت پورې موږ کاروبار نشي کولی.
دا چې د دغو ستنو شوو کډوالو لپاره په اقتصادي توګه حکومت کومه تګلاره لري او که نه، د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د نظم د ادارې فاټا سیکریټ ویان فضلالله وایي چې حکومت په دې لړ کې یو شمېر پروژې په پام کې لري.
مدروان دی زمونږ د گورنر په سربراهۍ کې یو غونډه وشوه، په هغې کې زور ورکو چې په قبایلي سیمو کې دی 15 انډستریل سټیټس چې دي هغه د جوړ کړی شي چې کوم ینګ ځوانان دي چې هغوی ته د روزګار مواقع ملاو شي. او د دې نه علاوه چې زمونږ ای آر کې ایف ورته وایي اکنامک ری وایټلایزیشن ان خیبر پختونخوا ان فاټا، نو دا د فاټا کې ځان له یو پروګرام روان دی چې په دې کې
د فضل الله په خبره حکومت په قبایلي سیمو کې د ځایي منډیانو او بازارونو د بیا بحالې لپاره هم یو جامع پلان لري.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غوږ کې ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچ خو بچه په ډېره شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل مې لاړه
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پیروا پولیس څه کار کوي کابل د تفیه دا چې څه بنای.
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو فاټا سیکریټریټ وایي د قبایلي سیمو په سکولونو کې د ماشومانو شمیر ډیر او د استادانو هغه کم دی. د دغه ادارې د چارواکو په خبره دې ته په کتو فیصله کړې چې د سلویښتو زده کوونکو لپاره باید یو استاد وساتل شي. د سکولونو استادانو د حکومت دغه پریکړه ستایلې او وایي چې که عملي شي نو د قبایلي سیمو د ماشومانو د تعلیم معیار به ورسره ښه شي. دوی په همدې حال کې له حکومت د تعلیم د معیار لوړولو او زده کوونکو ته د نورو اسانتیاو برابرولو غوښتنه هم کوي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی پر رپورټ راکوي.
فاټا سیکریټریټ لخوا د قبایلي سیمو تعلیمي ادارو ته یو اعلامیه جاري شوې چې پکې ویل شوي دي چې د سلویښ زده کوونکو لپاره یو استاد وي او که ماشومان له دې زیات شي نو بیا دې استادان هم په دغه سکول کې زیات کړی شي. دا محمد ایجنسی په یو پرایمری سکول تمانځی کې 400 نه زیات ماشومان زده کړې کوي. ولې د دغه سیمې اوسیدونکو اختیار ګل سره مې خبرې وکړې نو هغه وویل بلخوا دغه پالیسی چې د استادانو د بدلیانو عمل به پې دی روانو د ګرمۍ په چټیانو کې برابر شي او عمل درآمد به پرې د ستمبر په اولنۍ نیټه کولی شي تر کوم حد پورې د ماشومانو لپاره ګټوره ده. صابر رحمان چې په 51 سرکاري های سکول کې استاد دی وای
خاص کر دسی تسلیم نسلی چې هغه کې د مسلمانو ریسو زیاته ده د تعلیم او استادانو کمې ده چې د ریسنلایزیشن پالیسۍ باندې ځینې کسانو بیا او تحصیل کې سرپلس شي نو هغه به د پالیسۍ مطابق بل سکول ته دغه شي ترانسفر شي نو دا هغه ځای د ماشومانو تعلیمي حالت به ښه ډېر ښه شي انشاءالله.
او نصیر احمد دوم یو بل استاد چې نهم او لسم جمعات ته سبق ښی وویل چې له ډېر پخوا راهسې په سیمه کې داسې رواج جوړ دی چې د باثره خلکو په سکولونو کې به ماشومان کم او استادان زیات وو ولې د لرې پرتو سیمو سکولونو کې به استادان کم وو او د ماشومانو شمېر به ډېر زیات وو.
په یو سکول کې به 15 سټوډنټان یا په کې شپږ ټیچران په کې واتی دا ډېر سکولونه په فاټا کې او د سره د پرایمري لیول نظامي تعلیم کې تباه دی. یو ټیچر به هغه به دی نه په پنډیاله ته وځي هغه سره به د فل سټوډنټان او د سره به د جینکو داخلي شرګ وردا هم خوځي استاد چې کله توجه ورکړي سټوډنټان په خپل هغه سکول ته ځي وته.
د دې پالیسۍ وروسته به د هغه سکولونو استادان چې په کې ماشومان کم دي هغه سکولونو ته بدلولی شي چې په کې ماشومان ډېر زیات دي او اولس وای چې داسې ګم به د زده کوونکو ماشومانو په ګټه وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
اوریدونکو په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه شکایت کوي چې د دوی ودونو ته قانوني حیثیت نه ورکول کیږي. د اقلیتي وګړو په خبره اله دغه وجې لګنو مشکلاتو سره مخامخ دي. اقلیتونه غوښتنه کوي چې دوی د ودونو د راجستر کولو لپاره د قانون سازی وشي. په همدې حال کې د خیبر پختونخوا په حکومت کې د اقلیتونو وزیر وایي د اقلیتي وګړو د ودونو د راجستریشن په مخه د یو قانون جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي. تفصیل په دغه اړه ورو د انیسه اجمل پر رپورټ کې.
په پاکستان کې اقلیتونه وایي تر اوسه د ودونو په اړه څه قانون نشته چې له وجې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد ګیل وایي په پاکستان کې اندوان، سکان او عیسایان د ډېرې مودې راهیسې د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی ودونو ته د قانوني حیثیت ورکړل شي.
په هند کې چې د مسلمانانو د ودونو لپاره څنګه قانون شته نو هغسې په پاکستان کې د هندوانو لپاره تر اوسه نه دی جوړ شوی. په پاکستان کې د اقلیتونو د نکاح رجسټریشن اقلیتونه د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دي شامل او تر ډېرې مودې راهیسې پر دې موضوع خبرې شوي دي خو دې لړکې هیڅ قانون سازی نه ده شوې.
د ګل پرست د پاکستان د سټینډینګ کمیټې په یو غونډه کې هم د هندوانو د ودونو د قانون پر موضوع خبرې شوې دي. په پیښور کې د ټولو هندوانو د ټولنې مشر هارون سربدیال وایي چې د پاکستان حکومتونه نورې معاملې زیاتې مهمې ګڼي او اقلیتونه یې له پامه غورځولي دي. نوموړی زیاتوي چې بهر هیوادونو ته د تګ، د ښځې خاوند بیلیدو او یا د دویم واده خبره راشي نو اقلیتونه له ډېرو مسلو سره مخ کیږي.
د دې کې زموږ سره جواز نشته دي چې آیا زموږ چې کوم واده شوي خلک دي دا وی واده شوی دی او کنه دی قانوني حیثیت نشته دی. نکاحنامه په کم کم ځای کې د کم کم زینو کې چې په کار راځي نو زمونږ هغه نشته دی. فرض وکړه چې مونږ بل ملک نه بهر ځو او هغه ډاکومنټیشن کې چې کم ځای کې نکاحنامه پروف په تور په کاریږي هلته نشته دی. عمدہ کسی شناختی کارڈ جوڑولو کې او بیا پاسپورٹ جوڑولو کې عمدہ کسی چې آر هغه ځای په کم ځای کې چې یو نکاح نامه چې دی هغه یو میرټ سټیټس کې پروف کیږي هغه نه مونږ پاتې.
د پاکستان پیپلز ګوند غړي رامیش لال چې د هندوانو د ودونو قانون لپاره په قومي اسمبلی کې بلونه هم وړاندې کړي دي وایي په پاکستان کې د هندوانو د ودونو د قانون په لړ کې حکومت سنجیده نه ښکاري.
موږ په 2002 کال کې بل وړاندې کړی وو خو هیڅ ونه شول. له دې وروسته هم مونږه قومي اسمبلی کې بلونه وړاندې کړي دي. مرکزی حکومت وایي چې اوس اختیار صوبو سره دی نو باید چې صوبایي حکومتونه قوانین جوړ کړي. نو که چېرته د دوو صوبو لخوا هم یو قرارداد مخې ته راغی نو بیا مرکزی حکومت د هندوانو د ودونو په اړه قانون جوړولی شي ځکه چې دا شان به د قانون د ټول پاکستان لپاره یو وي.
د شمون الفرد ګل په خبره دا مهال یوازې د هندوانو د ودونو د قانون لپاره خبرې روانې دي، باید چې د ټولو اقلیتونو لپاره قوانین جوړ شي. خو د خیبر پښتونخوا د اقلیتونو وزیر سورنګ سنگ وایي چې دوی د ټولو اقلیتونو د ودونو په اړه د قوانینو په لړ کې وزیر اعلی او دغسې نورو حکومتي چارواکو سره خبرې پیل کړي دي او تمه ده چې ډېر زر به د لړ کې قوانین جوړ شي.
نن پورې دا چې آواز اوچت کړی نه و، کله چې آواز اوچت شو په هغه باندې اوس خبرې روانې شوې. اوس ما پخپله باندې سمری لیږلې ده سی ایم صاحب ته، هغه کې هندو میرج ایکټ، کرسچن میرج او سکھ میرج ایکٹ، او چې کله هلته روا ته واپس راشي نو په دې کې به بیا مونږ کینو د دوی لیډرس هغوی چې کوم غواړي کوم طریقې سره غواړي هغه ډراپ تیار کړي سمنے ته به پیش کړي.
یاد دي وي چې په دې وروستیو کې ځینې هندوانو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د بد امنۍ او د اقلیتونو د حقونو نه لرلو له وجې پاکستان پرېښودو ته اړ شوي دي.
دانیسی اجمل رپورٹ مو اوریدو او یو نیمه بجش اوریدونکو هم دانیسی اجمل نبا خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي تېر ورځ په مری کې د افغان حکومت او د طالبانو استازي په دې خبره سلا شوي دي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره به خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پرلې ګل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په دې خبرو کې د چین او امریکا استازي هم برخه اخیستې وه او د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو بل پړاو بل روزي رستو کیږي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې له خبرو خوښي څرګنده کړې، ویلي دي چې فیصلې به اومني. د پیښور په چینې سیمه کې نن سهار د سړک اړې په یوه بمي چاودنه کې دوه کسان ژوبل شوي دي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی. د بمونو د ناکاره کولو څانګې مشر شفقت ملک نن په پیښور کې خبریالانو ته ویلي دي چې چاودیدونکي مواد د سړک په غاړه ایښودل شوي وو. د پیښې په اړه لشکر اسلام وسله والې ډلې منلې ده. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش قومندان د غمرستیا له 500 وسله وال وژل شوي دي. د ملي امنیت د ریاست لخوا پرون په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د داعش ډلې قومندان ګل زمان د خراسان ولایت لپاره د دې یادې ډلې دویم لوی قومندان و. د سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالي یوسف صاحب پرون د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې دا تور سو پوځي خرچې د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړې کړي. ملالي دا خبرې پرون په اوسلو کې کړې دي. ډیپلوماټان وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو د استازو ترمنځ په خبرو کې هغه وخت اختلافات پیدا شول چې ایران په خري وخت کې د خپلو روایتي وسلو د میسایلو پروګرام څخه د ملګرو ملتونو د بندیزونو لرې کولو معامله راپورته کړه. او د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او خپه شوو مشرانو د یونان وزیر اعظم ته یو بله مقور کړې ده چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان په اقتصادي توګه د تباه کېدو نه وژغوري.
لن خبرونه مولانی سی اجمله وارد الله وسوریدونکو حجره 19 خبرونه ته وړاندې کوو چې د دې ونې پروگرام په سواد کې د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان جوړ کړی دی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري.
قدرمند اوریدونکو زو نیاز احمد خان د سوات نه د مشال ریډیو خبرونه حجری سره تاسو ته مخامخ یم. نن ما تاسو راوستي د سوات یو خيسته تحصیل بریکوټ ته. بریکوټ چې دی نو دا د سوات د جرنیلی روډ باندې پروته سیمه ده او دا ډیر تاریخي سیمه ده. دې سره خوا ته 3 کیلومتر لرې نجیګرام کلی دی چې شپږ زره آبادی لري. په هغې کې مونږ د باجوړي باچا چې دلته مشهور په توتی دی د هغه په حجره کې ناست یو. دا هغه حجره ده چې دلته کې د کلي ځوانان مشران راجمع کیږي. هغوی دلته کې ذهي مسلې چې دی هغې باندې بحث کوي، په سیاست بحث کوي، دلته کې چې خپل غم خادي کوي. نن سبا چې کوم دوی ته مسلې راپیخې دي په هغې باندې به مونږ د دې ځای د مشرانو سره زلمو سره خبرې اترې کوو. هغه مسله به وړاندې بیایو او بیا به د هغې چې دی نو حل لارې هم ګورو. مثلا دې وخت کې زمونږ کوربه باجوړی باچا چې توتی باندې مشهور دی، مشر دی، سپینګیری دی او د دې ځای کلي چې دی نو مشري هم کوي. په ډېرو اهمو فیصلو کې دوی ناسي. اسره به خبرې اترې کوو. وړومبۍ کې چې دی نو دوی به مونږ ته د خپل کلي تعارف کوي. بچا داول خو تاسو ته چې دی نو په حجره پروګرام کې هرکلی وایو.
ډېره مهرباني. زه د خپل طرف نه د خپل کلی د طرف نه شکر دی چې تاسو رالی او زمونږ د ورکوټې کلی چې دا تاسو د دې هغه کمی تکلیفونه دي خلکو ته عوامو ته د هغې نه تاسو تاسو هم خبر شئ او ستاسو د مشال ریډیو په وساطت سره دا ټول دا زمونږ دا کم مشران چې دي دا ته هم خبر شي. نو دا زه تاسو ته هرکلی ویم او په خیرالۍ درته ویم او زه ستاسو ډېر شکریا ادا کوم.
لومبنی کې خپل کلی نجیګرام لږ تعارف وکړئ. نجیګرام ته نجیګرام ولې وایي او دغه رنګې د دې ځای لوی لوی ستونزې څه دي؟ دا ولې مشهور دی؟ دلته کې څه پیداوار کیږي؟ مونږ وکتل چاپېره ډېر ښایسته غرونه دي، شینکی دی، په دې لاره باندې مونږ د لوچو باغونه هم ولیدل، له شلتالان هم ولیدل. نو که تاسو په خپله ژبه کې د دې لږ تعارف وکړئ.
زمونږ کلي ته نجیګرام وایي او نجیګرام خو د سنسکرت یو نوم دی، د پخوانۍ زمانې د او د دین علاوه زمونږ په کلی کې الحمدلله زمونږ ټول میاګان اوسیږو، پاپینی میاګان. او زمونږ د پاپینو میاګانو تاریخ خیر دی پسې خو دومره اوږد نه شو تللی په دې ساعت کې، خو بیا هم دا زمونږ ټول یو کورنۍ ده، یو نیکال واد دی. او د دغه په باره کې که تاسو وایئ د کر کروندې په باره کې یا د پیداوار په باره کې، نو دا خو لا اوس دا دي، خو د دې نه مخکې زموږ په کلي کې د مالټو باغونه د ټولو نه ډېر مشهور مالټه زموږ د کلي وه. اوس د هغې مالټو هغه مرض په وجه باندې مالټه ختم شوه او اوس خلکو شلتالان شروع کړل. جوار غنم دا ښه په وافر مقدار الحمدلله زموږ د ټول کلي زموږ د میګانو ښه کېږي او زموږ د کلي د علاقو د زمیندارو ډېر ښه فصلونه کېږي.
لویې مسلې ستونزې څه دي او دې وخت کې کومه غټه مسله ستونزه تاسو سره مخامخ ده؟
مسایل خو تقریبا ډېر زیات دي، ځکه چې په ملک کې حالات داسې دي. خو د مسایلو په باره کې چې کله مونږ خبرې کوو نو مونږ د ټولو نه مخکې سوی ګیس لرو، ځکه چې دا زمونږ د کلي د ټولو نه غټه مسله. او دویمه غټه مسله زمونږ د روډ، چې هغه د والي صاحب په دور کې د بادشاه صاحب په دور کې زمونږ دا روډ جوړ شوی و، کچو بیا په دې باندې پل نه و. په دغه تاسو چې کوم رالی د خوړونو مند پلو ته مونږ وایو، خو هغه پل الحمدلله د نن نه یو نهه لس کاله مخکې مونږ قوم په خپل سر هغه پیسې راغونډې کړې او پل جوړ کړو. خو د دې نه علاوه زمونږ د سوی ګیس مسله چې ده هغه ډېره ضروري ده، ځکه چې سوی ګیس زمونږ د کلي نه تقریبا په 1000 میټر کې دی. سو سو پیرې د مشران راشي، د پاټو والا راشي، یاره مونږ به تاسو له ګیس راولو، مونږ به داسې وکړو، یا تاسو لکه بټواري وکړئ او داسې وکړئ، نقشې جوړې کړئ، لارو کوڅو کې پیمایشونه وشي. خو لا تر نن ورځې پورې په دې باندې هېڅ دغه نه دی شوی، عمل درآمد نه دی شوی. د دې نه علاوه زمونږ د قوم ځنګل، تاسو چې دا چاپېره وینئ، دا کم چې وایي یاره شنه شنه باغونه او شنه وادیانې دي، نو دا زمونږ د میاګانو الحمدلله زمونږ میاګان یو موټی یو اواز دي. دا ټول ځنګل چې دی تقریبا 45 سالو شو چې مونږ خپل ځنګل بند کړی، بهر د کلي نه بهر نشي وتی. په دې کې زموږ سره د فارش هغه هم زموږ سره نشته، الحمدلله فارش والا راشي هغه خپل هغه راونډونه ولګي. خو دلته کې نه څوک نقصان کوي، نه څوک ونی وهي، نه څوک ځنګل کټ کولی شي، ځکه چې دا زموږ د قوم خپله بنده ده.
چیرې
دا سوی ګیس مونږ ته رانلو نو شاید چې دا ځنګل دا به طبیعت ته رسي، ځکه چې زموږ د علاقې کم از کم شپږ وزر آبادی ده. نو که فرق دا بادي داسې رواني او دا اوږدېږي، نو دا به خامخا خلک ګڼ شي، دا ځنګل خو بیا خامخا ختمېږي.
یو بل مشر ناست دی سپین ږیری دی، هغه هم د دغه ځای مسلې په حواله باندې، بیا د سوی ګیس د نشوالي په حواله باندې چې کوم تکالیف را مخامخ دي په هغې باندې بحث کوو. کاکا ړومبۍ کې به چې دی نو ما سره خپله پېژنګلو کوئ، خپل نوم به ووایې، عمر اوس څومره دی، څه کار کوئ؟
زما نوم همشیر دی، دې نجیګرام اوسېدونکی یم. عمر مې تقریبا 72 سال دی او د دې کلي نمایندګي مې هم کړې ده، کومه اوس هم باقي د کلي په دغه مسلو باندې خو تاسو سره لکه باجوړي چې کوم بحث وکړو. نو واقعی چې اول ناول مسله خو زمون سوی ګیس ده، په دې باره کې مونږ چې تاسو ونو اصلي د پالټو د وجې نه زمونږ دا غټ شکایت دی. مونږ تر اوسه پورې په دې 50 سال کې یوې پالټۍ کار نه دی کړی. البته دا کم کوڅې چې نن جوړې شوې دي، لارې کوڅې، نو دا هم چې ایم ایم اے په دور کې جوړې شوې دي، باقي د نورو پالټو زمونږ له یو کار نه دی کړی. زمونږ بجلی چې دا فوجو دور کې راغلی ده، زمونږ او بچی دی دا په فوجي د ورکی راغلی دي
مشروعي چیرې زمونږ لوی افسونځه مسله چې دا هغه د زیته گیس نشواله دی او بیا د سړکونو نشواله دی چې کچه سړکونه دي نو دغه باندې تاسو لګرنا واچوي چې د دینه تاسو قوم ته د توسیدونکو ته زمیدارو ته کاروباري خلکو ته سرکاري خلکو ته څومره مشکلات دي څومره هغه د دینه
تګ دي ته زمونږ دومره مشکلات دي چې زمونږ د کده چې زنګل خبره وکړه نو سویس گیس ته نه مونږ دومره زور لګولې دي مونږ د دې په باره کې یعنی د سنیټر له هم تلیو امیر مقام له هم تلیو او نور یعنی زی په ځای یعنی پالټو والا کسان ته هم مونږ ویلي او هر یو مونږ ته دا کړی چې بالکل زوی کومه دا به وشي لیکن ته نن وجه پورې یعنی یو تن هم د هغې په باره کې سمخ کې یعنی کارکردګي مونږ ته ونه خوه دویمه خبر دا چې مونږ د سوی گیس کمزور چې لګو نو باجوړي چې کومه خبره تا ته وکړه دا ځنګل دا چې تو آشنا علاقه دا اینه نو دا به تقریبا چې دوه کاله وځي نو دا چې کچری کورال دا به بیا نه ولې چې اباجي زمونږ سیوال شوه او د ورځې کم از کم دوه درې ټره کوه لرګي د دې غره نه زمونږ راوځي په دې باندې مونږ حکومت ته هم څو څو پیری دا بیان ورکړو چې مهرباني وکړئ زمونږ د دې ګوز هغه وکړئ کچری دا ونه شي نو زمونږ ځنګل ختمیږي بالکل بیخي ختمیږي دویم خبره دا چې مونږ ته د سړک چې د کموي چې تاسو په دې سړک باندې راغلی دا ټول کنډرات شوی دی د دې په باره کې مونږ ویلي لیکن یوې پارټۍ هیچا د دې توجه ونه کړه اوس مونږ ته د هسپتال غټه مسله ده ولې چې یعنی د شپې دلته دغه شي مونږ ته بیماري راشي هر څه چې راشي نو یا به بریکوټ ته وړو یا به سیدو ته وړو نو چې کم از کم یعنی دلته کې یو اسپتال ڈسپنسری مونږ ته جوړی نو زموږ د عوام ته به د هغې پهکې د دې په باره کې دلته کې فوجیان راغلي وو هغو د دې منظوري اخیستې وه او مونږ به ته ځای هم خولی وو خو هغه یونټ چې دی هغه بیا دې ځای نه لاړه او بیا دوباره د هغې نه وروسته هغو هم چې دی نه تفصیل رانه دوه درې پیری د هغې ما بیا درخواست هم وکړو چې دغه شان چې واقعات شوي دي خو هغو د هغې په جواب کې وي چې یاره دا به کېږي خو په قلاره نن سبا مونږ ته مشکلات دي
هنرمند اوریدونکو دې وخت کې د مې وخت شوی دی مونږ دې وخت کې د بریکوټ نجیګرام کلی کې باجوړي باچا په حجره کې ناست یو او خبرې اترې کوو د دې ځای په مسلو باندې دلته به الو یو ورکوټي شانته کې دما په دغه دمه کې تاسو یو ښایسته سندره اورئ مونږ راځو واپس مونږ سره اوسئ قدرمند اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته د حجری په پروګرام کې هرکلی. مونږ دی وخت کې ناس یو د سوات نجیګرام خیسته کلی دی سپرلی ټوکېدلی دی چاپېره چې دی نو شینکی دی دنګي دنګي ونې دي یخ هوا چلیږي او د باجوړي باچا د حجرې نه تاسو ته مخامخ یو مشران کشران راغونډ شوي دي او د دې ځای په مسلو باندې بحث کوي. دې وخت کې مونږ سره یو خیسته ځوان ناست دی په دغه حجره کې چې د شکل نه تعلیم یافته ښکاري. د سره به پیژندلو کوو او د دې ځای هغه مسله ګیس شو یا نورې مسلې په باندې بحث کوو. ملګریا تاسو هم په دې پروګرام کې هرکلی، خپله پیژندلو به راسره وکړي.
مهرباني جی، زما سمیع الله نوم دی او زه سیدو میډیکل کالج کې ډیمانسټریټر یم. په دې ټایم کې چوټي او شوراغلم نو تاسو د ګیس باره کې زموږ د مشرانو دا خبرې وکړې. بې شکه په دې کې هو څه شک نشته، خو د ټولو نه غټه مسله زموږ دا ده چې دلته کې د ګیس راتلل خو ډېر اهم دي، خو دلته کې زموږ د بجلی هم ډېر سخت کمی دی او هغه هم زموږ چې دی د ګیس نه پیدا کیږي. نو که مهرباني وشي او د حکومت مونږ ته دا ګیس دلته کې راکړي نو مونږ اوس هم د بجلی ډېر سخت کمی دی، نو مونږ به دا ځان له د ګیس نه پوره کړو او دی غریب عوام ته بچی دا مسله ختم شي.
قدر مند اوریدونکو، دلته کې افضل شاه بچا هم ناست دی. افضل شاه بچا چې دی نو سیاسي کس دی، دلته کې دی زینه صوبایي اسمبلی د پاراغي ټاکلې هم کړې دي او دلته دا غي هم چې دی په دې علاقه باندې یو اثر رسوخ دی او وخت په وخت دی چې کوم مسلې دي هغه د میډیا په ذریعه باندې او یا د جلسو په ذریعه باندې وړاندې کوي. بچا ستاسو نوم دغه پوښتنه کوو چې را دلته کې دا خلک دا کوم چې حجره کې کسان ناست دي زیاتره دغه وایي چې دلته کې ګیس دی نشوالی دی او د ګیس د نشوالي د وجې نه چې کوم دلته کې ځنګلات دي هغې تباهې طرف ته مخ دي. تاسو به لږ نظر مونږ ته واچوئ چې دلته څه قسمه ځنګلات دي، دغه د ملک دپاره څومره پیدمند دي، هغه د وطن ته څومره پیدې ورکوي.
ډېره مهرباني نیاز خان. داسې ده چې زموږ دا کلی ډېر تاریخي کلی دی، ځنګلاتو سره سره د بود مت آبادی دلته ډېر زیاته سیوا ده. دلته به په ټول تحصیلي بریکوټ کې د ټول نه زیات آبادی چې ده نو هغه زموږ په دې کلي کې ده، نو تاریخي لحاظ سره خدا کلی ډېر زیات اهم دی. بل که مونږ د ځنګلاتو خبره وکړو نو د نن نه 45 کاله مخکې زموږ قوم چې دا خپل ځنګل بند کړی دی چې دا وسوک په بازار کې نه خرڅوي. نو الحمدللہ زمون جنگل چې نو پای کې وایلډ لایف هم ډېر زیات دی، بیګر شولو یا زرکی شو یا نور داسې هغه شول هغه په ګډې زیات سیوا دي. اوس ضرورت ته دې خبرې دی چې دغه ځنګل مونږ څنګه بچ کړو. نو هغې لپاره مونږ سره واحد حل دا دی چې سویګې زموږ کلي ته راشي نو ځنګل به خلک بیا د سوانې دپاره بنکټ کوي، نو دا ځنګل او دا ماحول چې دا بچ کېدی شي.
تاسو دغه طرف ته چېرې تاسو د ټولو مشرانو مې ویلو چېرې دلته کې ګیس چې دی هغه په 1000 میټره کې دی، یعنی 1 کیلومیټر شو. نو د سوات زیاته برخو ته چې دی د ګیس هغه پایپونه تللي دي، هغې د کنکشنې ورکړی شوي دي. نو په دې کې کوم خنډان دي؟ سیاسي خنډان دي، حکومتي خنډان دي، یا څه داسې وجې دي چې یاره دې طرف ته ګیس نه راځي؟ او په دې کې ستاسو کمیونټي، ستاسو علاقې خلکو عام ولسو هغې په کې څه هلې ځلې کړي چې دا ګیس یقیني کړی شي دې ځای ته؟
داسې د نیاز خان چې د ګیس دا کوم پروجیکټ چې دی نو دا د 2008 نه را روان دی. هغه وخت کې زمونږ یو اقلیتي ممبر و هغه دې له فنډ ورکړو. داغی نه پس سفرن بدی کا امیر مقام ور کړی دی داغی نه پس بیا تیر د نیشنل چکم حکومت کاکی خانم فنڈ ور کړی دی گو خبر داسی دا چی تر اوسه پوری ببریکوٹ تحصیل کی کچا تا پیپ لگی دلی دی نو ساده معلومات دا پارا عرض داده چی چاله لگیس ور کړی نه دی خو مونږ چی بار بار وایو ببریکوٹ کی خوا خواسی هم خاریه دا نه خوال تا زنگل ستا نه بل ستا خو مونږ تا زیاد حاجت دا گده چی زمونگ دلتا کدا گیس را نشی نو زمونگ دا زنگل چی دا زمونگ دا غکی نو دا دا 2008 نه دا منصوبه را روان دا ببریکوٹ تحصیل کی خود دا اوسه پوری زما خپل نظر دا دی چې هغه که زموږ دا کلی دی که هغه زموږ په خوا کې ناوګی ده که زموږ په خوا کې دخوا کنډاک جنګر دی باید چې دا گیس چې دی کلو ته ایکسټینډ شي نو زموږ دا گیر چاپیره ځنګلات چې دي نو دا به محفوظ شي او دا غرونه چې دا به سر دوباره چې کوم ځنګل ختم شوی دی هغه به دوباره چې دی نو هغه وشي.
تاسو چې موجوده صوبایي حکومت چې دی چې د هغې ذمواري جوړېږي چې دې خلکو ته د گیس هغه اسانتیاګانې ورکړي نو هغې پکې څه کردار دی هغې نه څومره ګیلي دي
موجوده حکومت د کارکردګۍ خبر هم وکړو نو تیر چې کوم زموږ فینانشیلی رو په بجټ کې هغوی ترقیاتي بجټ صرف 11% لګول ٹھیک شو اوس دا مئی دا جون چې دی نو یو میاشت پاتې ده او زما د معلوماتو مطابق ترقیاتي بجټ دوی صرف 41% لګولی دی نو زما اندازه خدا ده چې دا به 50% ته ورسی اوس سویګی چې دی یا وبډا محکمه شوه هر یو محکمه چې ده هغه په اډر باندې نه کېږي چې موږ دا وکړه هغې ته پیسې جمع کول غواړي د صوبایي حکومت دا فرض جوړېږي چې سویګیس ته محکمې ته پیسې جمع کړي د پیپونو د پاره د انسټالیشن د پاره نو هله به سویګیس محکمه موږ له کار کوي په اډر باندې او په منظورې باندې خو یو منصوبه چې ده نو هغه چلیږي نه د صوبایي حکومت په کار چې دومره بجټ ورسره پروت دی او دوی لګولی نه شي چې هغه په ترقیاتي د نورو محکمو له د خپل بجټ ورکړي چې یاره تاسو یې په خپله نه شئ لګولی د نورو محکمو له ورکړي چې یاره دې کړي ته چې د ګیس لپاره موږ پیسې جمع کړې دې ته موږ د بجلی لپاره جمع کړې دې ته موږ د روډ لپاره جمع کړې نو دغه شانتي به دا کار روان شي او که فرض کا دوی وایي چې یاره پیسې به پرتی یو موږ یې لګو نه نو بیا خو ترقي ممکنه ده نو انشاءالله چې زموږ اتفاق او اتحادي زموږ کلی زموږ خو به خپل فریاد هم کوو که ونه شو بیا دا مشران گیر چاپیر ناستی بیا با منگا باقیده چی دین و آقا احتجاج کهو پا بریکوڈ که چیارا منگا رودون تراوزو چی بایی منگا خوم ده دیلاقی خلکو تاسو چی منگا گیس نرا کهوی زمگ مسئلی نال کهوی زمگا دا ماشومانو مسئلی نال کهوی نو بیا خو خبر اگران ده منگا دا دی ملکو گریو دا دیلاقی خلکو و بیا با منگا دا دی مطلب بدای چی دا موجود حکومت پا احتجاج با نیمون مجبوره کهی
دربند اردن کو مشر رحمشیر صاحب نا بیا پختنه کو دوی مسئلے ویلے د گیس ویلے د سڑک ویلے دوی نو واست پختنه کو چې دا مسئله به حل کیږي څنګه دوی ست تجاویز ورکې حکومت ته ټولنې ته چې دا بسنګ ورکی کاکا څنګه وای چې را دا مسئله به څنګه حل کیږي په کومه طریقه
مسئله خو جی ډیر اصلا په اسانه باندې حل کیږي خو کچری زمونږه حکومت موجوده حکومت په دې باندې توجه وکړه گیس چې مونږ وایو دا دومره زیات کر مونږ په دې باندې توجه ورکو نو دا مونږ ته په یو میل کې راغلی ناټ میره وتوی چې هغې ته رارسېدلی دي او د هغې په باره کې دې نه مخکې مونږ کړو او زمونږ د کلي پیمایش هم کړو خو د هغې باوجود مونږ بیا چې دی نو امیر مقام صاحب پسې لاړو او هغه د هغې تعقید وکړو نو هغه وی چې یاره د دې پیمایش چې دی نو نه دی شوی د دې او دا یو کلی بل یاد کړو چې کوم وخت کې اوس د هغې بیا دوباره د هغې پیمایش یې کړی دی خو لکه افضل شاه چې کومه خبره تاسو ته وکړه نو په پیمایش باندې یا په سفارس یا په وینا باندې نه کیږي د دې دپاره یعنی د پنډ ضرورت دی چې حکومت د دې دپاره پنډ مقرر کړي او دا هغه پنډ ورکړي نو دا به ډېره زر مونږ ته دغه شي او که چېرې یعنی مونږ ته دا دغه ګیس را نغی نو لکه افضل شاه یا باجوړي تاسو ته وایي نو دا ځنګل چې دی دا بالکل زمونږ ختمیدونکی دی او خط ډیر زر به دایې نه ختم شي نو مونږ سوال دا کوو حکومت ته چې دې باندې توجه کی او دا ګیس مونږ ته زر نظر یې میرا کی
حضرتمند کو یو زل بیا زو خپل کوربا باجوړی بچا تا دوینم پختنه کو چیرې تاسو مشران کشران راټولی گئی او کله چې دسی مسله راشي هغه مسله چې دینو بیا تاسو څنګه حل کوي نو دغه رنګ د گیس دا مسله یا د سړک چې موږ روډ خراب دی دا مسله تاسو ست تجاویز ورکوي چیرې دا به څنګه په اسانه باندې حل کړی شي او د دینه بیا تاسو څه پیدا راشي د کلو سومره خلک باندې مستفید شي
کی مسائل نه دغه به حل ومي دا خو نه خبره خو په کاروم دا د مونږه مونږ وټونه ورکو بدلته کې بکسی کې دی کس چل دی افتادی پارٹی د افتادی پارٹی د هر سړي خپل یو پارٹی د هغې مطابق هغې وټونه ورکو او چې فرق زه ووټ ورکوم دا خو زما حق جوړیږي زه پاکستانی یم دا زما حق دی چې په کار ته زما کلي ته زما عوامو ته زما علاقې ته د هغې د ترقیاتي کارو ته موکي دې لپاره دې په کار دی چې فنډ ورکي نوکه پر کدی فنڈ نه ورکی دا سجل یار زمو سره فنڈ نشتا نو سبا بدا شو خره شي دا قوم بره پاس دی خلکو دا بیا وټو نم نه ورکی سبا بیا حکومت سو چیر نجیګرام کیا پدا کې لاکو کې وټو نه کیږي ولې نه کیږي خو پدې وجه باندې کیږي مونږ به احتجاج کوو مونږ به روډ ته وځو خو خبر دادا چې اوس پتیر پیر باندې دا حکومت الحمدلله کامیاب شوی دی زمونږ ګران سیف دی زمونږ ایم پی اے دی او ښه قابله دکته ښه تکړه نه دی ممبر دے زمونگا پکار دا چی گران سے وہ را پاسی او پدی مانی دا خپل پا اسمبلی کی پدی مانی باعث ہو کی چی آخر پا دا جی گرام کی یا گورا نغشتا کم چی دا بود مت نغدی گمبتون دی اثاری قدیمہ دا اغیتا دا روڈون دا پارا غورو کی زکر چی دیل با سیلی انان برازی اغیتا پارا روڈون جوڑ شی دا اغیتا گی بخلق زن لا دکانون جوڑ کی اغیتا بخلق اوٹلی جوڑی کی نو غریب خلکو ته غیته به د روزګار مواقع ملو شي مونږ چې د ګیس لپاره وایو نو که فرض کا ګیس زمونږ کلي ته ور نه کړي نو ستا څه خیال دی چې دا ځنګل چې کمی دی به تو کال دوه کاله پس وایي نه سوال نه پیدا کیږي څنګه چې د نورو علاقو دغه خړ غرونه پراته دي همدغه شان به بیا همدا یو خړ غري دا خو شکر دی چې تقریبا 40-45 سالو شو زمونږ د مشرانو په دې دا باندې ایښي وو او هغه بانده لا تر اوسه پورې موسوم قایمه ده خو دا به تر کومې وخته پورې قایمه وي پکار دا چې زمونږ مشران زمونږ ایم پی اے زمونږ ایم این اے دې لپاره فنډ ورکړي د دې لپاره علي ځلی وکړي په دې کې په اسمبلی کې آواز وکړي
حضرتمند اوریدونکو د مشال د حجرې په دې خبرونه کې مونږ راغلیو د بریکوټ د سیمې د صوبایي اسمبلی غړی عزیز الله ګران څخه دغه نه پوښتنه کوو چې دلته کې خلکو په حجره کې کمی ګیلې وکړې بیا هغې وویل چې دلته کې سوی ګیس نشته او دلته کې روډ خراب دی هغې نه په دغه اړه باندې پوښتنه کوو چې د تیرو دوو کالو راسې دوی په دغه سیمه کې د صوبایي اسمبلی غړي دي او دلته کې دوی ترقیاتي کارونه کوي ګران صاحب تاسو ته په دې مشال پروګرام کې هرکلی وایم ګران صاحب تاسو څه وایئ چیرې د دغه سیمه چې دوه داخلك وایي چې دا په زرګونو آبادی ده او دغه ځای کې ګیس تر اوسه پورې نه دی راغلی که ګیس را نغی نو دغه ځای چې کوم ځنګلونه دي هغه به خراب شي چې دوی د ډېرو سو کالو راسې ساتلي دي نو په دغې باندې صوبایي حکومت څه پروژه لري چې د هغوی سره مخکې نه دوی چې پنډونه ورسره شته خو دغه سیمو ته پاملرنه نشته جی
دا تاسو به چې څو ګیس معاملې دا چې د مرکز سره تعلق ساتي خو زموږ کوشش روان دی که د صوبایي ګورنمنټ زما په فنډ باندې کار کوي نو بالکل زما نو فنډ ورکړم خو چې یو شی هغه ځینو نو هغه دغه مشکلات دي بل نه چې تاسو بل نجیګرام د پي چې په اتحاد سره دی دا د هغې نه دېخوا ناسپاره دی دا په پاس کې راځي خو زما دا کوشش روان دی چې انشاءالله په پي کې اتحاد چې موږ هر څه خیر ګیس ورسوو
عزیز الله ګران صاحب دوی خلک ګیله دا هم لري چې دغه سیمې سړکونه ډېر زیات خراب دي او د دې سره سره دغه سیمه کې ډسپنسری یا د صحت اسانتیاګانې هم نشته یوازې نجیګرام نه د بریکوټ خواوشا چې دغه لسونه کلی دي هغوی وایي چې د 500 زر نه سیوه آبادي ده او دا ټوله ستاسو په حلقه کې راځي دغې دپاره ستاسو سره څه پروژې دي
زما رورا پنکې او ټول چې دغه علاقې ته چرته په پیل سال کښې څو خطره نه دي دورته دوه تېرېتلی یم او هغې ته مې هغه رور چې دی بالکل کټ کړی دی هغو سره کوشش کوم چې هغه زه پوخ کړم
ډیره مننه تاسو عزیز الله ګران صاحب. قدرمند اوریدونکو دې سره زمونږ د پروګرام مشال چې کوم حجره پروګرام دی دغه وخت سره ترسي په دې پروګرام په برخه کې مونږ هڅه کړې دي چې د خلکو مسلې تاسو حکومتي چارواکو ته ورسو. عزیز الله ګران چې دی هغه د صوبایي حکومت غړی دی په دغه سیمه کې چې دی نو هغه ګرځي او د حکومت له اړخه ترقیاتي کارونه کوي. خپل کوربه نیاز احمد خان له اجازت ورکوي. خاد او آباد اوسئ.
حجرا د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
ستاسو ستونزې
دین ته وو ډیره لویا مصالحه د زنانان سرونو باندې وبراوري او نه جنجې شو تر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوموي او مونږ ته په غوته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس کوم وکړلای شي.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز